څخه دی چې لیوی لسیزې د ډېرې مودې لپاره د هند وګړو ته پښتو ژبه او ادبیات ورزده کوي. ښاغلی خیری د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو په پوهنځي کې هم څو کاله استاد پاتې شوی دی او هلته یې هم خپلو هیوادوالو محصلانو ته تدریس کاوه. د ازادۍ میلمه په نننۍ خپرونه کې له خپل میلمه څخه د نهرو پوهنتون د پښتو د څانګې د محصلانو د زده کړو د څرنګوالي او د خپل شخصي ژوند اړوند پوښتنې کوم. په پیل کې مې له ښاغلي خیری څخه په دې پوهنتون کې د پښتو څانګې د جوړېدو د تاریخ پوښتنه وکړه.
هند او افغانستان فرهنګي اړیکې، تاریخي اړیکې ډېرې پخوانۍ، ډېرې زړې او ډېرې پیچلې. ډېر کلونه پخوا څخه د دغې څانګې د جوړېدو هڅې روانې وې. که په لنډ ډول داسې ووایي چې مخکې دې چې دغه څانګه جوړه شي، ځینې تمامیتونه موجود وو، ځینې راکړې درک راکړې ورکړې په فرهنګي مسایلو کې وه. تاریخ ته کې ورسو د لومړي ځل لپاره پروفیسر یا پوهان عبدالشکور رشاد هغه راغلی وو. د هغه په واسطه او د هند دولت ترمنځ شاهي 1901 کال و، یعنی تقریبا شایسته ډېر کلن د 1901 کال څخه ما اوښتي، یو قرارداد، یو تفاهم لیک امضا شو. نو په هغه زمانه کې دغه یو فرهنګي راکړه ورکړه، دې ته موږ په ډیپلوماټیک اصطلاح کې دغه هم وایي، تمامیت هم وایي. دغه تمامیت په اساس باندې خپل پوهان صاحب عبدالشکور رشاد څو واره هندوستان ته راغلی. خو په لنډ ډول باید ووایم چې په 1904 کال کې د لومړي ځل لپاره د پښتو څانګه په هندوستان کې په جواهر لال نهرو پوهنتون کې، یا جے این یو کې، نهرو پوهنتون کې مستاده وو، د یو کورس په بڼه باندې منځ تراوه. مخکې ته اړیکې وې،
بله، هدف یې څو استاد د دې یوازې د ډیپلوماټیکو اړیکو د یو برخې په توګه او که ارتیا و د دې ډپارټمنټ جوړېدو ته
طبیعي ده چې ارتیا و. ارتیا په دې خاطر و تاسو کله افغانستان تاریخ ته رجوع وکړئ، د افغانستان ادبي تاریخ او د افغانستان سیاسي تاریخ، دا دواړه د دې تر ټولو ډېره برخه، یا سروې ویشو نیمایي برخه څخه یې ډېره یوازې په هندوستان کې وه. تاسو پوهیږئ چې د محمود غزنوي د زمانې څخه، یعنې تقریبا 1000 کالو را دې خوا څخه، د افغانستان او د هندوستان اړیکې موجودې وې. البته دا په سیاسي بڼه وې، لیکن د دې تر څنګ داسې وو چې فرهنګي تعاملات هم ډېر زیات موجود وو. دا مسایل ډېر زیات وو، په دې خاطر باندې دا د دې څانګې د ضرورت په اساس باندې. تاسو پوهیږئ چې پروفیسر یا پوهان عبدالشکور رشاد هغه یو سیاسي سړی نه و، هغه چې دا د کابل پوهنتون په نمایندګۍ د دې پوهنتون سره دا موضوع دغه تمامیت امضا کړې ده او دغه اړیکه یې رامنځته کړې ده. خپله دا معنا لري چې دا یو فرهنګي او یو ادبي غوښتنه وه، د هغه وخت ضرورت په دې خاطر باندې دغه څانګه رامنځته شوه.
تاسو کله له دې ډپارټمنټ سره کار پیل کړ؟
ما تاسو ته وویل کله چې پوهان صاحب دغه څنګه دغه تمامیت جوړ کړي، تر هغه وروسته په 1904 کال کې د لومړي ځل لپاره دغه څانګه د یو کورس په شکل رامنځته شوه، چې لومړنی مدرس یا استاد یا د پښتو ژبې لپاره استاد بایزید اڅک را وغوښتل شو د کابل پوهنتون څخه. نو د هغه څخه وروسته بیا ډېر زیات استادان په تګ راتګ درلودي، ډېر زیات استادان راغلل. خو په آخر کې، یعنی په تقریبا د 1904 کال کې یا 1905 کال کې، استاد ابوخالق رشید راغی او دا څنګه داسې پر مخ راتلله. په دغه وخت کې چې استاد مصروفیتونه درلودل په سفارت کې د افغانستان، نو دغه څانګې لپاره یې زه راغوښتلم. زه په 2013 کال کې د جولای په میاشت کې دلته راغلم او دلته مې د یو رسمي استاد په توګه میلمه استاد یا د دوی په اصطلاح ایکسچینج پروګرام کې زه راغلم. نو په دغه وخت مې دا کار شروع کړی ته تر نن پورې، او د کله چې څنګه تر دې البته دا د بي اي څخه مو شروع کړی په 2013 کال کې، دغه ضرورت په اساس باندې چې د خلکو غوښتنه وه، دا مو په ماستري واړوله. ما ځان بي اي او د ماستري سره مو هم وتړل. د 2006 باندې مو لومړی دوره د ماسترانو د پښتو څانګې ته د دې څخه فارغ کړ، او دا سلسله تر هغه نن پورې هم ادامه لري.
ښاغلی خیری، کله چې پښتو درس ورکوي تاسو محصلانو ته، نو حتما به تاریخي مسائل هم دلته یادیږي او د تاریخ سپړنه به هم کیږي. په تاریخ کې ځینې حساس مسائل هم شته د افغانستان او هند په اړیکو کې، افغانانو هلته واکمنی کړې ده، دغه حساس مسائل په پښتو ژبه کې په پښتو تدریس کې د سره تاسو څه کوئ هلته؟
هند د افغانانو لپاره د خوب او خیال یو هیواد، زموږ پښتو شفاهي ادبیات کې به داسې کیسه او داسې داستان نه وي چې فتح خان یا دته ورته نور کرکټرونو یوارې د هند لمس کړی نه یا تر هند راغلی،
یا د ډیلي یادونه نه وي پکې شوې، یا
د ډیلي یا د دکن یا د حیدرآباد یا د دغو ځایونو یادونه پکې کېږي. کله چې دلته هند ته راشي تاسو به محسوس کړئ چې هندیان د افغانانو سره په کوم حد مینه لري. یو ګورې، یو دا رسمي او دولتي او سیاسي تعاملات دي، د دې څخه ماسه وه، د دې څخه چې موږ لږ ور اخوا تاسو بیا کله چې تاسو د خلکو په منځ کې گزاره کوي، افغانان ډېر د قدر وړ خلک دي. افغانانو ته دوی چې کله د افغان نوم اخلي، دوی دستي هماغه د افغانستان هغه د کابل غرونه، هغه میلې، هغه څه خبره د دوی وچه میوه او د هغوی چا خبر قابلی والا او د هغوی را بنا ټاګور دغه شان مختره. ما مطلب دا دی چې هندیان په هغه کچه په هغه اندازه د افغانستان او د افغانانو سره مینه والا خلک لري، لکه هندیان چې ده لکه افغانان چې ده هندیان سره دي. پاتې سوراغلو په دې چې پښتانه افغانستان دوی ته افغانانو ته چې دوی پټانان وایي، یا روهیله وایي، له پټانانې بلله روهیله یې ول، په دغه خاطر چې دوی د لوړو مځکو ځایونه د غرونو څخه را یعنې د افغانستان د سیمې څخه راغلي، په هغه زمانه کې اته روهیله نه د پښتنو څخه ماسه وه، دغه نورو را توکمونو ته چې هند ته راغلي دوی ته هم دغه ویل، دوی ته هم روهیله ویل. په هر صورت د دوی څخه زیاتره تاسو به د دوی دا زاړه فلمونه چا وخت ویدو وغوښتو هندي دي، دا د دوی علاقه به تاسو په دغو فلمونو کې احساس کوي وبې ګورئ چې داسې اکثریت پخواني فلمونه د اکثریت داسې وو چې په دې کې به یو کوچنی کرکټر پښتنو ته یا پټان ته ورکړه شوی، په دې کې به یو یا دوه ډیالوګ په پښتو ژبه هم وو. یو علت چې دا اوس شاګردان د یو علت چې دا انډیان د پښتو ډیپارټمنټ سره مینه لري یا انتخابي او تاسو به وګورئ چې په دومره لوی هند کې نو دوی ولې پښتو انتخابوي.
ښاغلی خیری، د پښتنو له هندوانو سره، له هندوستان سره ډېر کلتوري او تاریخي اړیکې هم شته، هغه مشترکات د دواړو هیوادونو ترمنځ یا د پښتنو او هندوستان ترمنځ په دې باب راته ووایاست؟
پښتو یوازې د نن څخه نه، دا د تاریخ، د هند په تاریخ کې د پښتنو یو ډیره لویه برخه ده. د کتابونو دی مور یوازې د رامپور په رضا لایبرری کې یا کتابتون کې څلور اتیا پښتو نسخې دي، یعنی خطي نسخې په دې کې چې نه دیر چې قلمي دي او پنځه څلوېښت نورې چاپي نایابه کتابونه دي. مثلا په خوا څخه دلته ځینې سیمې، ځینې محلې، د افریدو محله ده، د خټکو محله ده، مثلا په حیدرآباد کې، خو تر اوسه په هغه نمونه باندې یاد شوي دي. البته دا خو نو بیا ورګرځي د نوابانو دور ته هم، چې هغه خلکو هم په دې کې لوی لاس پتو دی، نوابانو چې دغه یې جوړ کړي ده. چا خبره بنسټ یې کښې شوی، مثلا د تلګیس په چارو کې حافظ رحمت خان زوی نواب محمد خان بړیڅ دی، فریاد المحبت د پښتو ژبې لومړنی پښتو فارسي کتاب یا تعلیق یا فرهنګ خو هغه منځته راوړي، هغه جوړ کړي، هغه لیکلی. نو دغه رقم مثلا خپله نواب محمد خان په فارسي، عربي، پښتو، سانسکریت په دغو باندې د خپلو په دغو ژبو لوی استاد او اسرار محبت د دې سړي بل کتاب، هغه چې د اوس هم زه پر یو بل کتاب باندې خاص کوم. منظور مې دا دی چې دا اوسنۍ خبره ده، نه ده دا ډېره پخوانۍ خبره ده. یوازې د پښتو ډیپارټمنټ دلته موږ یوازنۍ پښتو ډیپارټمنټ په ملکي برخه کې لرو، البته په آرمی کې یا دوی په اردو یا نظام کې په دې کې بیا هم یوه برخه یا یوه یا دوی پښتو څانګې دي چې هغه تقریبا دوی پټې ساتلي دي. منظور مې دغه دی، دغه د علاقه مندي د خلکو چې نه تنها په ملکي بلکې په نظامي برخه کې هم دا خلک د پښتو سره ارتباط لري او د انډیانو په ډېره زیاته علاقه ده پښتنو پښتو ژبې افغانستان سره ده. زموږ ته لومړي سم شاګردان حتی په پښتو ژبه باندې سم دی الوک کول څه خبرې اترې لستر دا د دوی علاقه مندي سي، بیا دوهم او بیا دریم هم دا رقم په طبیعي ده. دا خو د ژبې هغه دی چې ځینې کم یا ځینې زیاتې خبرې. په هر صورت اکثریت شاگردان همیشه دا وایي چې استاد کله به ځو یا ورامه زه به دغه واده ورکړم چې انشاءالله چې شرایط لږ تر د اساس دغه د ویزې مسایل سره جوړ شي موږ تاسو په ګډه باندې یو سفر ولرو کابل ته افغانستان ته.
یو تخمین شته ښاغلی خیری چې په مجموع کې به څومره محصلان له دې ډپارټمنټ نه فارغ شوي وي او د ماسترۍ د دورې د فارغانو یو شمیر هم در معلوم دی؟
هر کال ګوره او 2023 کال دی چې دغه سش کال مو هم یو څو تنه فارغ کړل. پښتو څنګه ته وارد واره د یو ژبې د کورس حدود معلوم وي د شلو څخه تر 15 کس وي، نو موږ به کله 15 کله شل کله تر 15 په دغو حدودو کې شاګردان نیول. البته په عام ډول باندې لس کسه معمولا لس یولس یا تر دولسو کسو محصران په دغه هر کال کې د څانګې څخه فارغ کړل. نو په دې حساب باندې تقریبا د 30 یا تر د 50 په حدودو کې په دغه 4 کال کې شاګردان د پښتو څانګې څخه د ماسترۍ په کچه باندې فارغ شول.
دا فارغان کومو ځایو کې دندې اخلي؟
تصویر چې د سپاس یو سرمایداري ملک دی، اصل اوس دنیا ټوله داسه چې مادي مسایلو ته ډېر پام کوي. کله چې شاګردان په هر څانګه کې نه تنها د پښتو څانګې نه پارتي نو مادي مسایل هم مد نظر دي، د خلکو په دې حساب باندې هم پښتو څانګې کې کله چې شاګردان د دې څخه فارغ شي تر اوسه تقریبا اکثریت مطلق شاګردان یعنې ډېر کسان یعنې ما تر اوسه بیکار په دوی کې نه دي لیدلی. په مختلفو ځایونو کې دا دغه مثلا د فیسبوک اداره ده په حیدرآباد کې دغه ته ډېر شاګردان ډېر کسان جذب شوي دي، ځکه چې هغوی فیسبوک اداره او دا د واټساپ اداره دا مسایل چې دي دوی دغه په سره کار لري. یو وخت مخکې هم د خارجه وزارت بهرنۍ چارې وزارت لپاره کافي شاګردان اور واسطه دوی او ترکان وخت یو یا دوه یا درې اله دوی چې مخه په هغه کې ته ورسره واسطه. مثلا د آل انډیا ریډیو د تقریبا مکیر کال دوه کې یو په خپل په یو امتحان کې شامل و، تقریبا د 15 کسو په اول نفر هغوی جذب کړل آل انډیا ریډیو جذب کړل. دا چې په مختلفو ځایونو کې نور هم البته بیا شخصي هغه هم څه اوس په تاسو معلومه ده د هند او افغانستان د مناسبات یو څه تګوراتر دی او څه پکسته وي یو څه لاندې راغلی سیوري لاندې. کله چې افغانان دلته ډېر راتلل او را جوړی او تجارت او د ټوریزم په دغه کې په هغه وخت کې زموږ شاګردانو څخه کار ډېر اخیستل کېدی. دا بیا زیاتره هغه ډله شاګردان چې بیا په رسمي او دولتي ځایو کې کار نشي پیدا کولی یا نه کی پیدا، دوی بیا ځي دغه مثلا روغتونونو ته چې کافي روغتونونو کې دوی لپاره ضرورت دی یا نور دغه د ټوریزم مختلفو مرکزونو دي هغوی لپاره.
مننه خیری صاحب. د نورو ژبو د مخصن د افغانستان د نورو ژبو مثلا د دری ژبې دپارتمنټونه هم هلته شته یا د نورو بهرنیو ژبو د نورو هیوادونو دپارتمنټونه هم شته؟ د هغو کار د پښتو څانګې سره څنګه مقایسه کوئ تاسو؟
هند یو ډېر لوی او پراخ هیواد دی، مختلف ادارې لري، مختلف کمپنیانې لري، دلته خو یو سرمایداري ملک دی، تجارت په دې کې ډېر رورت لري. طبیعي ده چې په مختلفو ځایونو کې د ژبو دپاره هم اړتیا ده. دلته نور ډپارټمنټونه هم موجود دي، دغه ډپارټمنټونه په مختلفو ځایونو کې ډېر شاګردان فارغ کېږي او په مختلفو کمپنیانو کې بیرته هغه جذب مېږي. مثلا سپورې تاسو چینایي ژبه دلته شته، جرمنی ژبه ده، دوی د جرمنی سره راکړه ورکړه لري. مثلا نور داسې ژبې دي، البته د دوی خپلې هندۍ ژبې دي، سانسکریت ژبه دي. د هغوی ته څنګه یوه اشاره دا ته وکړم چې دلته فارسي ډپارټمنټونه هم شته. زما د اټکل له مخې یا د تحقیق له مخې تقریبا د 16 څخه ډېر ډپارټمنټونه موجود دي په مختلفو پوهنتونو کې د فارسي، نه یوازې په هندوستان کې بلکې په ټوله نړۍ کې فارسي ډپارټمنټونه په اکثریت پوهنتونونو کې شته. لیکن اکثریت د دې چې دي دا تر ایران ته فوکس یا سوری لاندې، نو هغوی تمویلی هغو سره اړیکه لري. په هند کې همدغه څه وبوله چې تقریبا دغه د 16 څخه ډېر ډپارټمنټونه چې دي د دوی سره مستقیمه اړیکه د ایران سره، د دوی ورته اسانتیاوې برابرې کړي دي، دوی ورته شاګردان مثلا د یو ماهر فیلوشپ کوشن د پاره ایران ته ورغواړي. تر هغه ځای چې زه خبر یم داسې پی ډي شاګرد به نه وي په هند کې په فارسي کې په مختلف دغه کې پوهنتونونو کې یعنې دغه 16 ډپارټمنټونو په شمول چې دوی دې یو وارې د ارتقای ظرفیت په نامه یو کورس په ایران کې نه یاشته. البته په تاسو سره چې دغه امکانات نو بیا یوازنې ډپارټمنټ د پښتو چې د هند کې دی نه لرو. تاسو چې د افغانستان حالات او هغه چا خبره عدم علاقه چې دغه مسایل سره هم په فرهنګي مسایلو کې هم په ادبي مسایلو کې موجوده ده، نو د افغانستان اوسني پخواني حکومتونو دغه هڅه نه ده کړې چې دغه شرایط سره برابر. اگر چې موږ په خپلو شخصي هلو ځلو باندې څو کاله مخکې د ام اے څو شاګردان برابر کړل، تقریبا لس دولس کسه چې سره افغانستان ته واستول، ټکې سونه ویزې مو واخیستې، ورته زه خپله هم ورسره روان وم. په تاسو سره هلته په کابل کې د یوې چاودنې یا د کوم مشکل په اساس باندې زموږ له سفر هم بېرته راغلو. نو سیاسي حالات او نظامي حالات ټیک نه دي، نو په دې خاطر باندې دغه تعاملات هم ډېر ورو دي، ډېر کند دي، ډېر په سستۍ سره روان دي. او دا یو ځانې ډپارټمنټ دی چې تاسو څنګه چې په نیرو پانتون کې د پښتو چې پاز
ښاغلی خیری، تاسو مخکې د افغانستان او د هند ترمنځ د دغه پروګرام د پرمختګ لپاره د توامیت یادونه وکړه. دا توامیت اوس د افغانستان او هند ترمنځ نو له د وروستیو جریاناتو سره باید له منځه تللی وي که شته په یوه ټیټه یا لوړه کچه؟
توامیتونه معمولا یو معین موده لري. فرض که یو توامیت جوړ شي په یو معین تاریخي مقطع کې، دا دوام لري. البته د دې لپاره دا تمدید یا اکسټنشن غواړي. کله کله داسې چې دا تمامیت ضرورت نور دی، دا تمامیت اوتومات په هغه کلونو په پوره کېدو یا د مودې په پوره کېدو سره ختم شي، خو کله کله هماغه تمامیت د هماغه ضرورت په اساس باندې بیا هم ادامه لري. د هغو ښه بېلګه همدغه زموږ د پښتو څانګې د تمامیت موضوع ده. دا تمامیت په 1908 کال کې د پوهنسب علامه عبدالشکور رشاد په واسطه او د هند حکومت ترمنځ دا هغه وخت نه راغلی، د دې څخه کافي ډیر کلونه کیږي. خو در هغه وروسته دا تمامیتونه څو وارې تمدید شول. 2015 کال کې ماته خپل همدغه یو مشکل پیدا شو. کله چې دلته ومه د دغه ځای یو جی سی یا ایچ آر ڈی یا دوی لوړ زده کړو د وزارت یوه برخه ده، هغوی ماته وویل چې تمامیت خو ډېر زوړ دی، موږ څه باید وکړو؟ بیا په هر صورت هغه مو تمدید کوي. تمدید داسې و چې په هغه زمانه کې د سفارت چارواکي او خپل سفیر صاحب سید محمد ابدالي او ځینې نور کسان دغه تمامیت دوباره تمدید شو د یو معینې مودې لپاره، فرض کړه د لسو کالو لپاره. نو یو کال به وروسته بیا ګورو چې دا مورد څنګه کېږي. په هر صورت دغه تمامیتونه همیشه د تمدید په حال کې، البته د ضرورت په اساس.
ښاغلی خیری، په 1990 کلونو کې چې په کابل کې ګډوډي راغله او د تنظیمونو ترمنځ جګړې پیل شوې، هغه وخت دا وقفه نه ورغلی په زده کړو کې، ځکه هغه هم تقریبا و اته یا حتی که د طالبانو لومړی دوره ورسره حساب کو خو لس دولس کاله شول. نو هغه وخت د دې څانګې فعالیت څه ډول و؟
هغه وخت هم د څانګې فعالیت په ډېر نارمل ډول و. یو خبره ده چې هغه وخت څنګه په دغه قوت باندې چې ماته ساس کړ چې په 2015 کال څخه د مستقل ډپارټمنټ په ډول رامنځته شو، تر هغه مخکې د یو پارت ټایم کورس په شکل یعنی موږ چې په کابل پوهنتون کې د شپې برخه لرو، په دغه ډول باندې وو. یعنی دومره هایز اهمیت نه و. په دې خاطر باندې هغه پخوانی تمامیت باندې اکتفا کوو او هغه څه مخته ځي. البته هندستان هیواد همیشه دغه مسایل ته پام کوي، مثلا د ضرورت په اساس باندې ګوري چې شرایط سره کم دي، بیا دوی خپل تعاملات لري. نو شاید په هغه زمانه کې د دغه مسایلو باندې سترګې پټي. مثلا که د لس کاله موضوعي فقط د سفارت د یو مکتوب په ورکولو باندې هم هغه اکتفا کېدل.
په اوسني حالت کې چې طالبان پر افغانستان واکمن دي، ښاغلی خیری څه تمه لري یا څه فکر کوي، څه اټکل کوي چې د پښتو څانګې وضعیت به څه رقم وي، برخلیک به څنګه شي، څه اټکل لري؟
اوس حالاتو کې خاص تغییر د څنګه کې ځکه ناراضي چې دې څخه مخکې هم موږ د افغانستان د حکومت سره یعنی د جمهوریت په ټول دور کې په هغه چا خبره شاید باید ډول باندې د حکومت سره یعنی د حکومت د مرستو څخه دا څنګه برخمنه نه وه. د هغه وخت دولت هم په دغه اندازه چې باید فرهنګي مسایلو ته پام ونه و. هغه سلسله اوس هم جاری ده. اوس خو بالکل اړیکې سره په دغه مسایلو کې نشته، خو زموږ اړیکې د سفارت تر سطح پورې موجودې دي. یوه خبره دا ده چې اوس د افغانستان حکومت یا دولت هغه وخت اړه پیدا کوو یا ضرورت پیدا کوو چې د دغه سه لوی مسایلو د نوو مسایلو درامسته کیدو لپاره ضرورت پیدا شوه. مګر اوس حالت کې خو تاسو دې چې هغه په خوانی تمامیت دی پر هغه تمامیت مخکې زو د څنګه تمویل د چیز او نور مسایل دا په د هندستان حکومت پورې اړه لري. که شاګردان دي که د دې ځای مدرسین دي اوس فرض کړه زه او رشید صاحب چې دواړه د دې ځای کې تغیر د مدرس یا د معلم په ډول باندې او پښتو چیر کې کار کوي او زمين کې په همکار د همکار استاد په ډول نو سره کومه کوي د دې زموږ معاشونه یا نور مسایل چې د هند په حکومت پورې اړه لري. نو په دې خاطر باندې تر هغه وخت چې بیرته دوباره اړیکې د افغانستان د حکومت اوسني چارواکو سره بیرته عادي نه شي موږ په دغه پخواني ډول باندې دا مو ورته او داسې خاص نه وي شي په دې کې منځ نه راځي.
د امدې توامیت په حساب چې تاسو مخکې ټول جزئیات متشریح کړل په افغانستان کې څومره هندوان روزل شوی دي؟ یعنی د هندي ژبې ډپارټمنټ مونږ په افغانستان کې درلوده د همدې توامیت په حساب
اوس هم لرو فکر کوم اوس هم په ننګرهار کې د ننګرهار په پوهنتون کې خو دغه یوه هندي څانګه ده. هندي څانګه کې شاګردان زده کړه کوي او البته دغه دقیق شمیر یې یا د فارغانو یا د شاګردانو دا ماته نه دی معلوم. په هغه زمانه کې وته د معمولا د یوې ژبې د کورس چې باید پنځه ویشت دودو کې وي شاهي اوبه نه وي شاهي ډېر وي لیکن هغه کورس دومره چې زه خبر یم هغه کورس یا هغه ډپارټمنټ اوس هم فعال دی او شاګردان روسي.
مننه ښاغلی خیری. اوس به ستاسو خپل ژوند ته راشو. تاسو مخکې خو یادونه وکړه چې له 2013 کال کمه شبانې وکړې تاسو راغلی او په پښتو څنګه کې مو کار پیل کړی دی. د ځان په باب راته وایست علمي رتبه مو اوریدونکو ته وایست او روزمره چارې څنګه پر مخ ځي؟
نوم مې محمد انور دی. خیری تخلص کوم. د پلار مې محمد اکبر دی. دی د پخوانی استاد منصبان دی او منصبداران څخه زوکر مې په کندهار کې د ډېر کوشنۍ یو د کانسل یا نوې زوکړې د داوود خان د کودتا په 1955 کال کې نو د کندهار څخه د پلار د وظیفي په اساس کابل ته راغلم. ما کابل کې ژوند تیر کړی. ابتدایي مکتب مې دلته ویلی. کور مو په خیرخانه کې و. دا رقم تر یو معینې مودې چې دولسم پورې و. په 2000 کال کې زه د استاد په استاد په کابل پوهنتون کې پښتو څانګه کې مقرر شوم. هغه وخت کې یو معمول دا و چې اوس هم دغه معمول دی چې یو رقابتي امتحان او یو دا د دوړ زده کړو د وزارت د قانون په اساس باندې یو کانفرنس لري. په هغه وخت کې زه په دواړو کې کامیاب شوم. لومړنۍ پوسټه وه نو د څانګې هم ضرورت و. د نامزدي په ویالي په صفت مقرر شوم. تر پوهنملۍ پورې مې په کابل کې وم. البته په دغه ترس کې چې زه په کابل کې وم په ځینو اداري پوستونو کې مې هم کار وکړ. مثلا د کابل پوهنتون د ادبیاتو د پوهنځي د معاون په صفت لومړی هم د مدیر تدریسي په صفت د یو ضرورت په اساس چې هغه څوک نه و بیا معاون په صفت بیا څه ډېره موده مې د کابل پوهنتون د استادانو د امیر په صفت باندې کار وکړ چې په ځمې کې د استادانو امیر د کابل پوهنتون د علمي شورا غړی هم دي. د تقرره مې کار وکړ چې او د تصفیاتي علمي د سمستر غړی هم دي. په دغه ټول کې مې تر یو معینه موده پورې تر هغه وخت چې کابل کې وم د 35 کال مې د استادانو مدیریت چارې مخته بیولې. بیا نو د هغه څخه په 2013 کال کې راغلم. فقط یو خبره د یادولو وړ ده هغه دوستان چې ما پیژني کله چې په کابل پوهنتون کې وم ما د خپل دفتر یعنی د کابل پوهنتون نوي فیصد مراسلات هغه زمانه کې زما د دفتر د خلې یعنی د معاونیت کې علمي د لارې څخه چې بیا پروفیسر اوس دفتر ته او دا مراسلات دا مکاتب دا فورمې دا مسایل ما په هغه زمانه کې پښتو ته واړو. دا حق له سره نو چې مړه ده استادانو د مدیریت زمانه کې تر
د مرکې په پای کې ښاغلی خیری کله چې د هند نوم رازینو خامخابه مقصد دی هغه چا لپاره چې له کلونو راهیسې تقریبا لس کاله اضافه په هند کې پاتې کیږي ګرمي فورا ذهن ته راځي. په دا لس یوولسو کلونو کې ګرمۍ څومره زحمت درکړ؟
دا پښتنه به ډیر عجیب وي، یعنی چا خبره. په هر صورت ګرمۍ خو د هند سره احسان خدای تعالی داسې یو موجود پیدا کړی دی چې د هر رقم اقلیم سره سازګاری کولای شي. نو طبیعي ده ګرمۍ زیره بې حده ده. زه چې کله داسې یو خاطره تاسو ته کله د هند څخه په 2000 د کابل راغلم 2013 د جولای میاشت، زه چې هوایي ډګر کې ښکته سولم ما فکر کاوه البته د جولای میاشت ته ډېره ګرمۍ ده. ما فکر کاوه چې دغه د تیارو د الوتکو د ماشینونو بخار دی دا به وي، نو که زه د دغه څخه د هوایي ډګر اوسم امکان لري هوا به ډېره سمه وي. خو کله چې زه تر کوره یعنی تر جینیو پورې تللم هماغه بخار هماغه د تیارو دود راپسې و. نو زه وروسته پوه شوم چې بابا نه دا دا هماغه بخار نه دی، دا یو عمومي بخار دی، یو عمومي ګرمي ده. په هڅ دا هند دی. نو دلته بې حده مشکله خبره ده. خو خیر دا ګرمسیله د تعلیمي برخه داسې ده لکه هغه زموږ ستاسو په هیواد کې دا ګرمسیله ولایتونه چې په ژمي کې زه چالانه وي مکتبونه او په دوبي کې رخصت کي. نو دلته هم موږ تقریبا دوه درې اونۍ کې چې رخصتي کیږو، بیا نو دا تر جولای تر اخره پورې د جولای تر شلم یا پنځلسمې پورې د دوی بیا بېرته رجستریشن شروع کیږي. د دوی نوم لیکنه بیا د جولای د اخرې څخه یا د بلې میاشتې شروع سره هم بیا بېرته ترسره کیږي. نو د ګرمۍ یو دغه تاتې چې بس د باندې نسو تللی، یا به کور وي یا به هم دفتر وي. خو دفتر او کور یو څه امکانات سره ده خو لارې داسې شیلري او باقي خو نو بس د ګرمۍ سره به ځان عیاروي.
د هند پلازمېنې نوی ډیلی په جواهر لال نهرو پوهنتون کې د پښتو ژبې استاد پوهنمل محمد انوار خیری و چې د آزادۍ میلمه په دې خپرونه کې را سره و. تر بلې ځانګړې مرکې د خدای پامان.
ازار مخلص مگرانی دل ربا ہو پہجران کے دپور سی زلیم ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچات پاتا کل جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کل جوانی دا وچا تا پاتا کل جوانی دا سنم جان ماتم کوابانے کڑے دہر چا سر پٹے آرانے ما پلی باسی خندہ ما غلاوا جان دو وفا پتا کے نشتا نخانے ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کل جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کل جوانی دا وچا تا پاتا کل جوانی دا دمو